یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. پیل په خبرونو باندې کوو. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 مترې ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سېشنبې پورې څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ بهر راوځي. د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی، خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړي دي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوو رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فوټسال مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي. د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 پیلېږي. د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده که وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي. اخوا د ایران لوبه که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته. افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې 2 لوبې ګټلې، یوه یې بایللې ده. او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون ژغورنې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس په دغه پروګرام کې اورئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي.
امریکا هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي. ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي.
زه دغه سې لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګاست رازو. لمړی مطلب ته ورسله هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو داسې راپور کې ویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون خودلی دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یا د ډله له دینی او عقیدایي اړخه د دغه هیواد خلکو ته د تعهد منلو نه ده. د اخواز پلازمینه کابل ولایتونو کې وشمیر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودېدو سره به یو ځل بیا د داعش ډلیز بریدونه زیات شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
د موضوع د حساسیت لکبل نغوري نومي پراپور کې واخیستل شي. خوای نکدې 2 کال وړاندې خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه کې په سلبستریز روختون کې د داعش ډلې په برید کې ووجل شو. وایي ویره لري چې د موسم په ګرمېدو سره د داعش بریدونه بیا زیات نشي.
امکانات را کینه واقعا برای جلب
طالبان شاید تبریدونو د مخنیوي لپاره امکانات نه لري، نو دا اندیښنې ډیروي چې داعش به پرمختګ وکړي. سما هیله دا ده چې طالبان خپل کړي ژمنې پلي کړي او افغانستان کې د داعش د بریدونو د مخنیوي لپاره برنامه ولري.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جماعت د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم از ما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې آزار خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا مخالفین دي. خود طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په خبرګون کې د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا خو غمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامې لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په څلور دېرش ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د اګست په 28 د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
وسم ده فوتسال مینوالو ته راپور ده. فوتسال 19 کلنو د کم عمر افغان لوبډله د مرکزی اسیا د فوتسال په سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. افغان لوبغاړو له دې وړاندې تاجکستان او قرغیزستان ته ماتې ورکړي، خو له ایران ماته منلې ده. د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکونکې ده که یې وګټي نو د لومړي او دویم مقام چانس به خپل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي. که د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي، ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي. اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري. که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي، خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیاری خبر ورکړی. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کدن هم میتونه
په ځانګړي ډول د فوټسال په اړه چې هر دقیقه د لوبې د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده، خو موږ د انګیزې او د لوبغاړو له فزیکي پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو. نو هیله مو دا ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خوارۍ به بریا خپله کړو.
دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورم او وروستۍ لوبه ده. له دې وړاندې افغان تنکی ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15-1 او کوربا قرغزستان ته 15-3 په وړاندې باندې ماتې ورکړې وه، خو په لومړۍ لوبه کې له ایران 10-3 په وړاندې په لوی توپیر ماتې خوړلې وه. که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګون افغان لوبغاړو یا خو خپل د هیواد پریښي او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لوري ویستل شوي دي، چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونې ده چې د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربه قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک 483 میلیونه زړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 9 او 23 ماده پر بنسټ 483 میلیونه زړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې د هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا حبت الله بدری په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې دې ور حل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداری 108 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 512 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار به شوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 14 دافر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقوقو، سیاسي اړیکو او د شونکو د معاشونو په اړه خبري وکړي. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 16 فیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدار وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزافر جان جانسن د وضاحت په ډول د متقی صاحب د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره پر رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارډ زیرمه شوي بانکي شتمني په 2 برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارډ په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي او 3.5 میلیارډ نور د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکاو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولې یو شمېر پوځیان پشا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
ماسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې له هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحدې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غشتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هر شیبه ممکن یو غلطه پلمه جوړ کړي.
وربشو خوستا هلته نړیوالو ادارو پرون د غولاید مرکز اړوند په زرو بی وسو او غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر اپیل کړی دی. د سری میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني واد د سولې د کلی په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بی وسو او غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یادم راسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونم بنسټ لخوا برابر شوه ده. د سری میاشت رازکاران ول دوی د مستحقینو په غوراوی کې پوره زحمت ګاللای او یوازې د خوز د مرکز لاروند سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړی دي. د خوز د سری میاشت رئیس مفتی زین العابدین مشهد راډیو ته ول د دې مرستو په بستو کې نه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډیر په مستحق خلکو پسې ګرځیدلی او مستحق کسان ملي کړی دي. نو تقریبا د زر کورونو مرسته داسې په دوی کې وړ دي، ورزې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګ او صابون دا شان مواد نه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دې سره مرسته کړې
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو پلاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخه شول یو خدای بودی کې چې څومره کومک میکس وکای خ خال دی خدای دغه نه یابوت که غمی صدر چش که کومک وکي مغربون می ته بدیل یمی سن لرو می دی خدای یلا دو یمی صد کومک وکي می خطر خشول یی چدم را سر چش رو کړه خدای دی یابوت کی لکه مرسته دی دغه نه راکه کی مرسته تر بلگی چ می گدا و تکو
د مرسته یو بل تر لاسه کون کی محمد ابراهیم ول لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پډی رستون ز پیدا کوي.
کور کې خو می ستون زده شو بالا سه واړه بچان دی زده شو بالا یو تمره و غولا نه پیدا کړه بیا بیا خېش و د امرش راته خېش و بیا وس هتي څه کار څه چالو سو هتي بازار کې دا وسالو ګنجو شوم بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر بيوازله کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل، د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 متره ژورې ساته لویدلې. دا ماشوم د سې شمې پوره ساته لویدلې خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږې بر راوزي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. لاغې ډلې فرمان امانځي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په څخه کچیر ته ایدار ماشوم روغ یعنی ژوندی راوویستل شو نو هغه باید سمدلاسه شفخانه ته یوړل شي او د آزادۍ اواز خبرې د اوس وخت لپاره خوندې وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای دغه ژوندۍ راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښت خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشو خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کمنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمالنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بی وزلې او بیکاری په زیاتیدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تکزیات شوه، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او ان وژن کېده. هرات کې وکورنۍ و ایرانی پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل په قاچاقي لار د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمۍ وشته وژلې دي. په دې رپورت کې لاغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه په کړی.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې، ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا په خداسې مهال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پریږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
مختلی په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ته ځکړې او شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو.
ډېر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بي شمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وګیوتیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانو نظامیان دواړه شته. دوه دېرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیس کې د 200م ظفر قلی اردو نظامی افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پریښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروی د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3-5 زره افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو دا کوي چې ایرانی پولیساتو د نیولو پر مهال وهله ډبولې ده.
مشاور مرزم
قاچاق کوونکو موږ له هرات یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وګیو تګی تیر کړې. پولیسات راغلل او موږ نشو کولای چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې وهلو او به او ډوډۍ هیڅ هم نه وو. لاسونه را تړلې وو او راته ویلې چې کینه یو درېږي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت کوونډو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بي وزلي او بیکاري بولی او زیاتوي. د دوی د بیازلی واکمنۍ دوله پیل راهیسی نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستانه شوې دي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنکړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوې دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیز رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه غړ کې د کالم لیکونکي مارکس بوټ یو تبصره خبره کړې چې سرلیک دی بایدن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اگست په یو ډیر شمنه ټل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړې ستلو وروسته د ولسمشر جو بایدن وینا ته اشاره کړې وای بایدن د دې پریکړې مسولیت ومانه او د افغانستان څخه دا وتل لوی بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایدن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د پوینا همره مقاومت ونه کړ سمره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایدن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیه پروسې ته چمتو. کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو پوینای د ملامتۍ پیټې له ولسمشر سره ده. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایدن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروايي تورن کړي او د زینو لخلې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوی 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروايي ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د بخانی ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې وضعیت سره مخ کېده. بایدن د اګست 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د بخانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د لسختو انتخابونو سره مخ کړی وو. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه د ولسمشر بایدن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العمل نه راخستي. په وروستۍ کې ولسمشر بایدن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالر نور د مرستندوی سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یو اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عمل کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا غور خبرداري ورکړي. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یو برخه کې وایي د بایدن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي ان هغه چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکو کټګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واک منیدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډیر بې وسله او لږ هیله مند. اوسم ستاسو د پیغامونو نو پتر ورسید ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مو ثبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم ازما دا غته راوند ته خبرونه څنګه ستاسو د خبرو دند په څوري سم راخلو کوم په پلان یو ولایت ورغلو چې موږ کار دی ما ته راغوري کړی شکه کړه چې ری چې موږ کار دی شپ په دغه ته ولاري پر مزغی ته ولاري وو چې شنه یې د مسکان نو دا غور کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوند ته کار ګوري چې ار څوک ما ځغور یا د نو خوند ته کار ګوري چې موږ کار دی کوي خو راته دا نه د کار مخ نه لري یا دې کوم ما کو سره وکړي چې موږ کار دی. السلام علیکم
زه دغه سي لسی ته خيوه کې اوسېګم او خيوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریبو قربو ته نو رسیدي او موږ د دولت نه د طالبانو د خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي دا خو د سي خلکو ته ورکول کیږي چې روغه ګوره شخصي حکومت کی وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور د زی او د غریبو قربا خلکو ته نو ورکول کیږي.
پښتون پکار دوه زمو د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکزي ناوی د لوی پناه له سیمې څخه زموږ ستونزه دا ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان د سیم دی چې هغه هم د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او د اړوند چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
زله ایران خبره کوم ما دغه لکم کومه کونه راځي دا موجود څنګه ورکړي دا ولایت وګور چې تم راغدي ورسوالي دي داخله راغلي ضرور ډیر وخت موږ نه شپه ګورنه سکیږي دغه کې راغلي ولایت چې راغته ورته ولایت ورته سره خلک په امان
تاسو پیغامونه وو چې مکتمو راستولیو وس هم دومره نور خبرونه کیس ما هم کار کړم.